محمد شیبر یم دا ازادي راډیو پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د کندهار د پولیسو په مرکزی دفتر کې نن د چاودنې له امله څلور طالبان ټپیان شوي دي. په دغه ولایت کې د پولیسو ویان ملا اسدالله جمشید رسنیو ته ویلي دي چې دا چاودنه د مخدره موادو د مبارزې ریاست په یوه زاړه کانتینر کې شوې ده. د چاودنې له امله د شاوخوا ودانیو کړکۍ مات شوې دي، خو تر دې دمه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او دا هم څرګنده نه ده چې څرنګه دا چاودنه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق به د دغه هیواد اقتصادي او بشري وضعیت لا پیچلې کړي. یوناما نن دغه قانون د پلي کېدو او اغیزو په اړه په خپل ځانګړي شپږمیاشتنی راپور کې ویلي چې یاد قانون د ملګرو ملتو مؤسسو، صندوقونو او دغه راس عامو افغانانو وړتیاوي او ازادۍ اغیزمنې کړي دي. د طالبانو حکومت د 2023 کال په اگست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون اعلان او رسمي جریده کې خپور کړ. د طالبانو حکومت به مخالفي ډلې د امریکا د استازو جرګې هغې لایحه ته خبرګون شولې چې هدف یې د طالبانو حکومت ته د امریکا د مرستو د ورتګ مخنیوي دی. د براین ماست په مشه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه پروندا صلاحیت تصویب کړه چې ډاټ تر لاسه کړي افغانستان ته د امریکا د مرستو پیسې د طالبانو لاسته ورنشي. د دغه کمیټه یو شمېر غړیو د چهارشنبه پر ورځ ویل تر اوسه د امریکا لسکونه میلیونه ډالر له شفافیت او حساب ورکونې پرته د طالبانو تر واک لاندې یو بانک ته تللی دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفي ډلې د امریکا د استازو جرګې د دغه لایحه هرکلی کړی دی. د دغه جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤول علي میسم نظری پر خپل اکسپانه لیکلي د استازو جرګې ته د اقدام ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری بیا دغه لایحه سیاسي او پر دوی د فشار یوه وسیله بللې ده. هغه نن د افغانستان کورنیو رسنیو ته ویلي چې حکومت د امریکا له مرستو ګټه نه ده پورته کړې او د مرستو په چارو کې لاسوهنه هم نه ده کړې. خو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې بیا د سیګار راپور ته اشاره کړې چې په کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امریکا له مرستو یوازې څه باندې لس میلیونه ډالره د مالیې په نوم د طالبانو حکومت ته ورغلي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو ځل بیا غواښ کړی که ایران خپل اټومي پروګرام ختم نکړي پر ضد به پوځي ځواک وکاروي. نو موري زیاته کړي چې اسرائیل په دې ممکنه پوځي بریټ مشي کوي. ولسمشر ترامپ د اپریل پر 9 په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته ویلي وو چې که ضروري وي نو امریکا به د ایران پر ضد له بشري پوځي ځواک استفاده وکړي. نو موري دا سرګندونی دغه پښتنې په جواب کې وکړي چې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمن په عمان کې د شنبه په ورځ په لیدون کې خبري به تر کله روانې وي. جمهور رئیس ترامپ په جواب کې وویل چې له موږ سره وخت شته. نو موري زیاته کړه چې د خبرو په نتیجه کې یوې حل لارې ته د رسیدو لپاره حتمي محل بیش نه لري. جمهور رئیس ترامپ له ایراني چارواکو سره د خبرو اعلان د اپریل پر 8 په واشنگتن کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د غونډې پر مهال کړی و. چین د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی هغه سرګندونه غیر مسؤلانه وبللې چې پکې ویلي وو چین پوهیږي چې دغه هیواد ځینې وګړي د روسیې لپاره په اوکراین کې جنګیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن یو ورځ وروسته تر دې د خبره وکړه چې جمهور رئیس زلنسکی ویلي وو چې اوکراینی چارواکي داسې معلومات لري چې 155 چینایان د روسانو ترڅنګ په اوکراین په جګړه بوخت دي. د اوکران د ولسمشر تر دې څرګندونو مخکې د اوکران پاوز یو ویډیو خبره کړه او پکې ادعا وکړه چې دوی د چینایي جنگیالي په د اوکران په ختیځ کې نیولې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین جان د اپریل په 10 په یو خبري ناشته کې وویل چې دوی اړوند خو ته مشوره ورکوي چې د چین رول په سمه او روشانه توګه وپیژني او له غیر مسولانه څرګندونو ډډه وکړي. هغه پرته لدی چې د اوکران یا د اوکران د ولسمشر نوم واخلي دا څرګندونه وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. یوناما په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون پلي کېدو ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا قانون افغانستان له نړیوالې ټولنې منسبي کوي. د پاکستان په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیله منزا کاکړ
نیمای کورنۍ سره پیوار کارډونه د نیمای ای سی سی دی نو دلته د خصوص زیاته د نو چې کله ای سی سی کارډ والا یو سی
له پاکستان افغانستان د ستنولو د ستنول شیو کډوالو مسله په یو تفصیلی راپور کې چیرو چې اغیز به شوی
مش کسر د بودیجی کسر د تجارت یا د بیلانس او همدارنګ د انکشافي پروژو توقف سره هم مخامخ دي.
او په دې خبرونه کې
زه ګلان لرم، ته زما یو زړه نیاجانه هم د غم له ګلانو سره ډیره مینه لري.
کوم ګل چې ما فخی ما راوړ په کور کې مینه
ګلان د خلکو پر روح روان څه اغیز کوي وړاندې به په خبرونه کې واوري. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په دغه یواد کې د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تطبیق او تنفیذ ته اندیښنه شو ده. یوناما په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې قانون تطبیق افغانستان د خپل نړیوالو ژمنو لري کوي او د بیا ادغام بهیر له نړیوالې ټولنې سره لاستونز منوي. په راپور کې د افغانستان پر اقتصادي او ټولنیز وضعیت د دې قانون منفي اغیزو ته هم اشاره شوې ده. سنا کاکړ او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تطبیق او تنفیذ د دغه هیواد په بیلابیلو برخو ناوړه پایلې درلودلې دي. یوناما د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق تنفیذ او پایلې په نوم په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په لسمه مخبور شوی ویلي چې سړي ښځې لګک یو ځوانان د دې قانون له کبله په بیلابیلو کچو اغیزمن شوي دي. په دې یوویشتم اغیز راپور کې چې د 2024 کال د اګست له یوویشتمې نیټې څخه د 2025 کال د مارچ تر یو دېرشمې پورې د دې قانون اغیزې پکې څېړل شوي دي. راغلي چې د افغانستان رسنۍ هم د دې قانون له امله له نورو ننګونو سره مخ شوي دي. یوناما خبرداري ورکړی چې دا قانون د افغانستان پر ټولنیز اقتصادي وضعیت مستقیم او غیر مستقیم اغیز لري چې د اقتصادي کړکیچ د لا ژورې دور لامل شوی دی. راپور زیاتوي د دې قانون تنفیذ افغانستان له خپلو نړیوالو ژمنو څخه لیرې کوي او له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو بهیر یې لا ستونزمن کړی دی. یو شمېر افغانان وایي چې د دې قانون له تنفیذ وروسته د دوی پر ورځني ژوند ډېر محدودیتونه لګول شوي دي. یوه افغان نجلۍ چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
به حیثیت دختر و زن افغان ما نمیتونیم با پوشش
د یوې افغان نجلۍ او مېرمنې په توګه موږ نشو کولی له هغه لباس سره له کور ووځو چې خپل ور سره علاقه لرو. موږ ټولو ته یو جبري حجاب ټاکل شوی دی. سربېره پر دې ځینې نور محدودیتونه هم شته، لکه دا چې موږ نشو کولی له محرم پرته له کور ووځو چې دا ډیره سخت ده او د ژوند شرایط ډیر سخت کړي دي. زه په خپل په داسې کورنۍ کې ژوند کوم چې مشرور نه لرم، یوازې پلار مې دی چې د کور نفقه برابروي او تل په کار کې وي. آن ډاکټر ته هم له محرم پرته نشو تللی.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې د هم نه غوړي د ورته ستونزې له امله یې پر راپور کې نوم اخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
څو دفعې چې موږ په خپلو سترګو باندې لیدلي چې خلک یې وړي دي او څو تودې ځای ته او نه د دې خاطر چې د باندې د خپل فامیلونو سره راوتلي وو په چکر باندې یا ګرځېدل یا چکر وهلو، نو دوی په دې باندې سرزنش کړي دي او اجازه یې د چکر نه ده ورکړي چې د خپل فامیلونو سره وګرځي. نو دغسې محدودیتونه دي چې تو عملي کړي او پلي کړي دي.
دوی نامه د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د پلي کېدو د ډاډ لپاره شاوخوا 3300 نارینه محتسبین په 28 ولایتونو کې ګمارلي دي، هغه محتسبین چې خلک یې تل په بد چلند تورنوي. یوناما په خپل راپور کې دغه شان په بشري فعالیتونو، روغتیایي چارو، زده کړو، ښځو پورې اړوند کاروبارونو او همداشان د سلمانانو، عکاسانو، خیاطانو، د واده مراسمو، تفریحي ځایونو، رسنیو او د ښځو او نجونو په ژوند باندې د دې قانون پراخو ټولنیزو اقتصادي اغیزو ته اشاره کړې ده. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د یوناما د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تل ویلي چې دا قانون د ټولنې د اصلاح په موخه اعلان شوی، د اسلامي قوانینو اصول دي او هیڅ څوک نشي کولای ورسره مخالفت وکړي. یوناما بیا په خپل راپور کې ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 2020 پریکړه لیک کې چې د روان میلادي کال د مارچ په 18 نیټه صادر شوی، یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه شوې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون لغوه او لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان نن له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د زرګونو افغان اتباو د بیا میشتیدنې چاري ګړندې کړي چې د محل په دغه هیواد کې دننه په ترانزیت کړي او خبرداري ورکړ که چیرته د اپریل تر دیرشمې پورې د کوربه هیوادونو لخوا دوی ته ځای ور نه کړل شي نو له جبري اخراج سره به مخامخ شي. د راپورونو له مخې شاوخوا 15,000 داسې افغانان په پاکستان کې دیره دي چې لویدیځو هیوادونو ته د مهاجر په توګه تک ته انتظار کوي. د دغو افغانانو پرته په عام ډول د پاکستان په مختلفو سیمو کې افغانان ځورول کیږي. په هغو سیمو کې چې افغانان د پولیسو لخوا له بد چلند سره مخامخ دي یو هم د سند ایالت دی. د سند په مرکز کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منزې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې افغانان له لارو واټونو نیول کیږي او ستنول کیږي. منزې زیاته کړه دا کډوال د ای سی سی کارتونو درلودونکي دي خو دا چې د کورنۍ نور غړي د پی او آر په نوم د کډوالو کارتونه لري چې د ایستلو په پروګرام کې د اوس لپاره نه شامل شي هغه هم ورسره زیانمن کیږي. اخلي منزې د مرکې په پیل کې د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر پاړه وویل
په غلي کې څوک پیدا کې هغه د غلي نوړي په بازار کې څوک پیدا کې هغه د بازار نوړي نو د سیم ډیر او بیا مطلب په میاس کې وخت تم کمی د سیوت به ورځي ټایم می نو سیدا تر معلوم کړی چې کوم پولیس سټیشن وړي دی کس او کوم ځای ته وړي دی هغه ریکارډ هم نه وي نو اکثره فامیل ته دا هم نه وي پته شاید زمونږ کس دنه نشتا یا نشتا نو دا ستون ذهن دی لکه اوس یو ماشوم چوي هغه وړي وو نو ډیر په مشکل سره مونږ هغه تابع راو راو باسل یو نو کور والا چو کنه وو ویل چې مطلب مونږ اوس پدیم نه خبر اوس مونږ د بندې پاته سو کدنن ور سوزان ورته سرندر کو ورته چې مونږ هم ریپورت کړي
اخلي کا کړدا مغه ای سی سی کارتونه والا نسی
په کراچۍ کې چې کوم ای سی سی کارت دی د کوم چې واش مې را یاد کړی چې پاره زره پر ای سی سی کارت ولډر دلته دی خو یو دا هم مسله ده چې کوم کورنۍ کې د سدي چې نیمای کورنۍ سره پیوار کارډونه د نیمای ای سی سی دی نو دلته دا څنګه زیاته د نو چې کله ای سی سی کارت والا یو سی کته کور نه یو قسم یو سی نو هغه فیملی سپریشن چې کوم یو پروسس دی هغه د غزینا سٹارټ شي نو د سیم ډیر کسان دي چې مېرمن وغه ای سی سی کارت دی او د سړیانو په پیوار دی نو دلته چې کوم حکومت آرډر کړی دا چې دوی د دین نه مخه میپینګ کړی وو پر درې میاشتې دوی په 2023 کې په لګولو وسې دوی معلوم کړو چې په هر کور کې څومره ای سی سی کارتس دي او څومره پی او آر کارتس دي او دا د دوی تر دروازو لمخه لیکلي وو چې دومره پی او آر دي او دومره ای سی سی دي نو دا هغه ریکارډ لاندې دي چې دوی دغه کسان چې دي نسی نو فیملی سپریشن زیات کیسونه موږ وینو د سیم دي سي پس کې چې دي مور پلار چې دي هغه پی او آر کارت لري او دا وی چې کم د سیم ماشومان چې اتلس کال نغټي هغه ای سی سی لري نو دا چې کیسونه ډیر زیات مخې ترال
ایا د کډوال چې سلکیږي د دوی وسایل او جایدادونه دوی سره څه کیږي
او زمونږ مخه ته د سیم زیات کې سونه راغل چې د جایدادونه او د چيري د ټول دلته ځین پاتې شوې دي یا بالکل ادو صندوقونه هم نه دی ور سره پریخي کوم چې پولیس نسی د کورونا هم خزیرا او چته کړی دي دا چې ډیر کې سونه داسې دي چې بالکل مالونه عدالت پاتې شوې دي او هغه د غوي سره نه دی پریخي او بیا ډیر داسې کسان هم رپورټونه دي چې هغه ته په بارډر نه دی پریخي سامان ور سره نو دا مسلې هم دی ور سره لګه کډوال هم مطلب خپل هم دوی چې کلم خبر ور سره کور دوی چې په وای جوړه کې راغلی او په وای جوړه کې واپس د کډوال په هیڅ باندې راغلی او الته به مست کډوالې یو قسم ژوند کوو او د ځان لپاره مطلب موږ څنګه دا ارس برابر وو الته یو ځل بیا ځکه چې کم کس لس کلن راغلی وو پنځه لس کلن راغلی شل کلن راغلی هغه اوس سپینګیری دی نو هغه ته ډیر زیاته مسله ده.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منسا کاکړ د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پر افغانستان او د افغانستان پر بازارونو او کاروبارونو څه اخیز کولی شي وړاندې په خبرونه کې دا موضوع په یو تفصیلي راپور کې څېړو. یو شمېر افغانان چې بشري مرستو ته اړ دي د افغانستان د همشغي ډلې یا ای سی جی غونډه مهمه بولي او وایي چې له دې لارې دې نړیوال د دوی سره د مرستو زمینه برابر کړي. دا د ورځنی غونډه د چهارشنبه پورس د ترکیه په استانبول کې پیل شو. د افغانستان د همغږی د ډلې یا ای سی جی دا ناسته چې د مرسته کوونکو هیوادونو نړیوالو مالی ادارو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د دفتر یا یوناما د استازو په ګډون جوړه شوې هدف د افغانستان د لومړي توبونو ارزونه او د نړیوالو مرسته کوونکو فعالیتونو سره همغږی شول شوې. د کابل شار اوسیدونکو عزت خان او د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو سواتی نظرونه د سر شریکو چې لاسه جیر ډو سره د دې غونډه په ارتباط شخېدلې.
څومره چې مرستي افغانستان سره وشي عمره بد دي خلکو اقتصاد لګ خوشي او خلکو خامخا مشکلات خوشته دي ډېر دي. زیاتره خلک خو په دغه کې ستونزې ډېر لري. کورونو په حساب کې ستونزې ډېر لري. کم تعداد خلک به د شي چې هغه به درې وخت خواړه سره برابر کیږي ځکه چې د مزدوریم د شي خاص نشته دی او به کېم د ورځې 200 افغاني مزدوري ده. او دا یو وړوکی کورم چې دی د ورځې ان د شپک سوا تاسو پورې مصرف کیږي. تو کوم دا چې دا یو د افغانستان سره مرستي وکړي کومکونه وکړي او افغانستان څنګه څه په خو باندې ودرېږي او د دې بیوزلو غریبو خلکو یو څنګه څه کومک وشي وسره.
هر سړی ته پته ده او که بهرنی دی او که داخلي دی او که هر یو شی دی افغانستان د داسې یو غربت سره مخ دی چې د هر شي مشکلات پکې شته دي. د کارونو مشکلات پکې شته دي. د مرستو ضرورت پکې دی. د هر یو شی او هر رقم خلک پکې شته چې د هر شي اړتیا لري او ضرورت یې لري. پښتنه هم دغه خورجانې د غونډې نه خدای دې وکړي چې زموږ په ګټه باندې پای ته ورسیږي چې دغه مرستې وشي نو ډېر به هم ښه شي. دلته زموږ خپله په شینوارو کې ولا چې ډېر مظلومان شته دي. ان داسې خلک شته دي چې په سړک باندې دا اوس هم ناست دي او غریبانان په دې سخته ګرمۍ کې ناست دي خو چا وس نشته چې کومک ورسره وکړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبرونو په دې برخه کې د ګلانو په اړه یو راپور لرو. یو شمېر افغانان ګلان خوشوي، مینه ورسره کوي، پالي. د دوی د دې مینه علتونه کله سره ورته کله سره بیل دي. د ارواح پوهانو په باور د ګلانو ساتل او پالل ذهن آراموي، خوشي زیاتوي او تشویشونه کموي. په دې ترڅ کې په افغانستان کې د ګلانو پلورونکو بازارونه نه دي سړ شوي. سنا کاکړ راپور لري. راپور د ګلانو په وسندر پیلېش.
گل خو پو پل بدن عاشق و ما گل را وڑے سادشن کی باغا ما گل را وڑے سادشن کی باغا ما گل را وڑے مجنا نے ولی دو شر میں دنا ما گل را وڑے سادشن کی باغا ما گل را وڑے سادشن کی باغا
ګلان پرته لدی چې خبري وکړي زړه ته آرام ورکوي. د چې یو شمیر خلک یې ساتي پالیومینه ورسره کوي نو خامخا نورې هیګنې به هم لري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو محمد الله مسعود وایي په کور کې یوازې دینه یو بل څوک هم شته چې ګلانو سره ډېره مینه کوي.
زه په خپل کور کې ګلان لرم، یوازې زنه البته زما یو زړه نیاجانه هم د غم له ګلانو سره ډېره مینه لري. ډېر په شوق او علاقه سره ساتنه کوي. نو ګل خو ډیر خوږ موجود دی. کله چې ګورم زړه مې د سکون احساس کوي. یعنی که منی وي یا ژمی وي زه چې کله ګل ته وګورم د پسرلي یا د اوړي د موسمونو ښکلا او احساس هم راکوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالرزاق مفتونیار هم وایي د ګلانو د ساتلو شوق لري او هر ګل یې چې خوښ سوی اخیستی دی.
زه خو خپله د ګلانو ډېر شوقي یم. اګر چې ځای مې وړوکی یم اګر بیا هم د یو اتاق په اندازه حویله یې لرم چې هم بیرون ده هم اینه ده چې په هغه کې زه مازدیګري کینمه او د دې دان ډېر لذت او خوند اخلم. ګلاب دی، مرسل دی او پسې کشمالی دی، زیر ګلان دي. کوم ګل چې ما خوښېږي ما راوړی په کور کې میږي.
ښاغلی مفتونیار زیاتوي چې ګلان د ټولو خوښېږي خو یو شمېر کسان یې د اخیستو وس نه لري. خو په کابل کې ګل پلورونکی سنګر وایي ارزانه ګلان هم شته او قیمته هم. د ده په خبره هر څوک کولی شي د خپل وسې مطابق یو ګل واخلي.
ګولخانه لرو خپل تربیه کوو او بازار خده خلک ډیر راضی زمون ګولخانه ته او زمون نه ګولان رنگ رنگ ګولان اخلي روز مره زمون فروشات خده د څلويخت افغانۍ نه چې موسمی ګولان دي تر 200 افغانۍ یا د 250 افغانۍ پورې زمون په ګولخانه کې ګولان شته نو د څلويخت افغانۍ هر انسان هر شخص توان لري چې یو ګول واخلي
اروپهان وایي د ګولانو ساتل او پالل د انسان پر روان ښه اغیز لري تشویشونه کموي او خوشحالي ورکوي ارواپو شریف الدین عظیمی په دې اړه صدی رادیو ته وویل
د ګلانو کرل د ګلانو ساتل او په متوسط شکل او په نورمال شکل مینه او علاقه ورسره خودل خپل د سالم او ښه حالت او وضعیت څرګندوی ده او په خو کې دغه چاره یا دغه کار د دې لامل هم ګرځي چې سترس کم سي ځکه چې له خاورې سره له طبیعت سره هورمون او د هورمونونو تماس مغز ته آرامش ورکوي فعال ساتي خوښي زیاتوي
ګلپالون کې وایي د ګلانو ساتل او پالل یو فزیکي فعالیت هم دی د غشان چاپیریال ښکلی کوي او طبیعي خوشبويي لري د ګلانو د ښېګڼو ته په پام په پښتو او دري ادبیاتو کې ورته ډیر پام شوی په ځانګړي ډول شیرونو کې چې ډیری دا شیرونه سندرې شوي هم دي
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري پاکستان لاغه هواده د 3 میلیونه بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ چټکه کړې ده دا چې په دومره شمیر کې د کډوالو ستنول پر افغانستان او په ځانګړي توګه د کار پر بازار څاغیز کولای شي اسدولالو دین پر دغه تفصيلي راپور چمتو کړي
له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه خیبر پښتونخوا او بیا تورخم خوا ته غزیدلی سړکونه نن سبا یو ځل بیا پر هغو لاریو او موټرو ډک دي چې د افغان کډوالو کډې پکې بار دي افغان کډوال وای د پاکستان پولیس لمړی دوی نیسی کورونه پلټي او بیا یې د ریپورټولو په مخه د پېښور حاجی کمپ یا لندې کوتل سیمه ته بیایي د عبدالصبور پونوم افغان کډوال چې د ریپورټېدو په حال کې د ازادي رادیو ته ویل چې د اخراجیدونکو کډوالو توقيف ځایونو او پندغالو کې هیڅ ډول اسانتیاوي نشته
چې هلته په توقيف خانو کې او بندخانو کې ماشومان او بندیان ټول دولګو سره مخ دي د زجر لاندې دي زما یو ملګری هم هلته بند دي پرون ورته ټلیفون کړی او هغه ویل چې 13 د 14 زنه ډوډۍ نه د خړلې او دولګي سره مخ دي
د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او بیا ډیپورت کولو پورې کله ناکله اونۍ وخت تیریږي یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته ویل دوی عمومي سړک کې پولیسو له موټر ښکته کړي او اوس به برخلي کدا سې ځای کې پراته دي چې اسانتیاوي نه لري
دوه مده کډره مده نیولې او بس اوسمنه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کیږي دا یو تقریبا سل نه پر یو سل نه پر نه مزات دلته مین روډ نه را کوس کړو را وسولته ودرولو نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټرز ته نه اغستا سنمیږي نه څه پښتنست پښتنې ولا څوکسته
پاکستان د لومړي ځل لپاره د 2023 کال په اکتوبر کې له هغه هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو استل پیل کړل دغه بهیر لمخې هر ورځ لزګونه کورنۍ پر تورخم سپین بولدک او نورو لارو افغانستان ته ستنول کېدی چې د شمیرو لمخې شاوخوا اته لکه کډوال پکې افغانستان ته راغلل دغه هیواد کې پر کډوالو نوی فشارونه 13 مارچ میاشت کې د روژې له پیل سره هممهاله هغه وخت بیا زیات شول چې د پاکستان حکومت کډوالو ته د مارچ 1 د وټلو ضرب الاجل وټاکه په دې ډله کې ان هغو کډوالو ته د وټلو امر وشو چې د یون ایچ سی آر لخوا د پی او آر او د پاکستان د حکومت لخوا ورکړل شوی ای سی سی کارتونه لري په پا پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالای میاخیل وایي د ضرب الاجل سیاسي بڼه درلوده او په خبره یې هیڅ ډول منطقي او عملی نه بریښید
دومره درد او دومره تکلیف چې د اعلان ورکړی دی او وجه یې همدغه ده چې ډیر لند وخت ډیر کم وخت چې په یو میاشت کې دوی دا اعلان وکړي چې یو د 10 مارچ پورې به دوی ځي او نه یو میکانیزم شته نه یو طریقه شته نه یو ترتیب شته نه یو نظم شته دی او بزی بزی او تللو کې دلته 50 کالن ژوندۍ چې د خلکو تیر کړی ده دا پنځلس کلنه زندگی د دې تجارت دا روزګار دا رشتي دلته خپلولین دلته چې دې پراپرټي خلکو یو صد اخیستی دی او ځان ته سرپنا جوړ کړی دا ټول ارس نادیده او بس خلک دي. نو دا بس یو غیر معقوله دا خبره ده چې هیڅ عملی نه ده په دې کم وخت کې. دا او بیا موجود دی سره چې شل پنځه ورځې به تورخم لارم بنده شو.
پاکستان کې کډوالو ته لزرب الاجل ورکولو سره هممهاله سکهال د فبروري له 28 د مارچ تر نیمایي د تورخم لار هم بند و او څو ځله پر د افغان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ خونړی نښته وشوه. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو څو نورو ادارو د پاکستان له حکومت غوښتي چې په جبري ډول د کډوالو لستنولو لاس واخلي. د طالبانو حکومت هم له پاکستان په دومره لوی شمیر کې د کډوالو ستنول انساني ناورین بللی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د دغه ناورین په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. افغانستان ته د 2 تر 3 میلیونه کډوالو پورې ستنول به په افغانستان کې د کار پر بازار څه اغیز وکړي، حال دا چې له وړاندې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه ده. دا پوښتنه د کابل پوهنتون پخوانی استاد عبدالودود دودیال داسې ځوابوي.
یو ډیر لوی کتله نفوس په داس حال کې چې دغه نوی محیط کې ورته چمتووالی هم نشته، دیزی ته چې راځي دا نه یوازې دا چې په اقتصاد باندې ډیر فشار راځي او د ژوند ټول ضرورتونه نشي تأمین کېدلی، د دې نه برعلاوه دغو خلکو ته د روحي لحاظه یوه لویه ستونزه ده. نو افغانستان د نورو ډیرو مشکلاتو سره مخامخ ده او دغه خلک چې راځي د دوی لپاره جبر برنامه موجوده نه ده او نه هم د دې په مقابل کې کوم مسؤلیت څوک په غاړه اخلي. دا ډېر لوی ستونزه ده.
د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې تر خپل واسي او امکاناتو پورې له دغه ډیپورت شو سره مرسته کوي، خو یو شمېر راستنو شو بیا ویلي چې لاس نیوایې نه کیږي. بل ورته تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي څو بیوزله هیوادونو ته ځنډول شوی بشري مرستې بیا پیلوي، خو افغانستان په دې هیوادونو کې شامل نه دی. دوی وای افغانستان سره ځکه بشری مرستې نه کوي چې په وینا یې ګټه د طالبانو حکومت ته رسیږي. په همدغه سی وضعیت کې چې په کور دننه هم مالی سرچینې محدود دي او کډوال هم ور روان دي، د امریکا د بشری مرستو بند پاتې کېدل څه اغیز لري؟ د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش وای
اکثریت خلک بې وزله دي. اکثریت خلک اوس د مختلفو هیوادونو نه افغانستان ته د مهاجرت په حالت کې دي او ورسره موږ کسر د بودیجې، کسر د تجارت یا د بیلانس او همدارنګه د انکشافي پروژو توقف سره هم مخامخ یو. له بلې خوا مالی سرچینې هم ډېرې محدودې دي. د افغانستان ټول وګړو ته هغه خدمات چې د ژوند مهمه دي نه رسیږي. کله بل خوا داسې تحریمونه هم وضع شي او افغانستان هم په لیست کې راشي، هغه شدت د فشار اقتصادي ورسره زیاتیږي او متاثر کیږي.
ستونزې ډېرې، خو آیا د حل کوم عملی لار هم شته چې پر افغانستان د کډوالو د ورتګ اقتصادي فشار کم کړي؟ پاکستان کې د افغان کډوالو مرکزی شورا وایي دوی د افغانستان په خوانی او اوسنی حکومت ته حل لارې وړاندې کړي. د دوی یو حل لار دا ده چې راستنیدونکو کډوالو ته د افغانستان په دښتو په ځانګړي توګه د جنوبي ولایتونو په ساراو کې ځمکه ورکړل شي، د کرنې او اوبو لګولو امکانات ورته برابر شي. دوی وایي چې د کډوالو بزګر قشر به د حکومت او مؤسسو په مرسته په اوږد مهال کې د کار څښتنان شي چې ګټه یې دوی او ان ټول هیواد ته رسیږي. د افغانستان د خوریکه خود ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ک افغان کډوال خپل پانګې له پاکستان او نورو هیوادونو افغانستان ته انتقال کړي، په اوږد مهال کې د کاروبار فرصتونه ورسره زیاتیږي.
په هیواد کې د بیروزګار وګړو شتون حس کوو. کچیرته دغه حجوم زمونږ په هیواد کې راشي نو احیانا زمونږ بیروزګاری او غربت په نور هم لوړ شي، خو زه امیدوار یم چې هغه خلک چې سرمایه داران دي په نورو هیوادونو کې سرمایه گذاری کړی ده باید په خپل هیواد کې سرمایه گذاری وکړي او په پراخه شکل سره دغه خلک مصروف د کار شي.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان شاوخوا 8 میلیونه وګړي دا مهال کډوال دي چې لویه برخه یې پاکستان او ایران او نورې د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې دي. په دغه برخه کې هر وخت د انتقاد غوته گاونډیو ایران او پاکستان ته نیول کیږي چې لکډوالو سره ناوړه چلند کوي او د کډوالو په وړاندې هیڅ ډول نړیوالو کنوانسیونونو او تعهداتو تجمن نه دي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.